دولس بجه او دیرش دقیقی دی زموگ غگ ل ازاده ای راژیو آوری. قدرمون آوریدون کو پا چو شبو که 15 دقیقی اونیز بحث پیلیگی ده دی بحث. پا دی بحث که با بی همز احمد تکل ستاسو کور بایم. خدا شبا پا مکره ده خبرونو لندیستا. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ملي مصالحې عالی شورا د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15400 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبان حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووزي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پرېکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هېڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې له خپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیري تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د تلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښیي. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوایی یا ساور په 1400 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې وویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړې ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 1400 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له 2 چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن وو او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده؟ دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلما او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 او 70 میلیارد ډالر پورې چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلې. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلې. د ګمرکات پیسې حیفومل کېدل، دا رنګ د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري. دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 4.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا، د ناتو او امریکې لخوا وسوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل له بینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دې شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي. بله. او د دولتي تصدیې د عواید څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بله. کلګ په روخانه راته وایست چې وسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمای نه هم کم ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي د دغه رقم 201 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي، منطقي د عواید راټولېدای شم دسی؟
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغاني پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کې شتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې کچېرې انکشافي بودجه شتون ونه لري، پراختیایي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوي بودیجه کې حافظي صاحب 28.9 میلیارده پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب یې فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودجه هم کافی نه وو، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري. موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطي ریل نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالي هغه چې دي وروس د پاتې شین چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې چلته وچیږي ویجاړ دي. هغه چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو. کنه بدلون نه راځي، فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاري خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنشت قدرمن تکل سے تاسو ته معلومات او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیر شل کلونو کې هغه ول چې لازم و افغانستان ونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت ورته لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لاملونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د هغه د مصرف لپاره د طرحې نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سره شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نشئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده له دې ځای معنی میږي چې طالبانو راتګ سره سم موږ ولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه و یا تخنیکي ظرفیتونه هلته وه، د هغو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه سوله، تخنیکي ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه که په هره برخه کې وه، د صحت نه نیولې تر تعلیمه پورې، یعنی پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکي مسلکي کسانو ته اړتیا وه هغه لرې سوله، او د هغو په ځای باندې غیر مسلکي مطلق غیر مسلکي کسان راوسته سول. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملي ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه. او آزاد صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. د عوایدو په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې دوی د وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کې هغه مالیات وي، او په مالیاتو کې که اره برخه وي د معدن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کرېټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه لس فیصده چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابره کړي اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نور سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه طالبان سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه. حافظي صاحب، د بودیجې کسر، اول خو زمونږ اوریدونکو ته کشر هم کوي چې 4.5 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی. اول دا کسر څه دی؟ لطفا در ته توضیح کړئ.
ملي عواید د یو هیواد او د هغه د بودیجې پرتله څه شي، او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودي اټکل کېدی شي، هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي، هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 231 میلیارد افغانۍ ورته نه لري. او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ په اټکل کې نه ورته لري. خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي، ځکه چې خو کال نه دی راغلی تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشتې لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو اوات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلي. دوی خو اټکل کړی دي.
یو بل خبره هم چې د فساد له وجې تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لویه برخه پیسې هم لمنځه تللی، دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام می اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراب قرار لري، څلوېښت میلیارد ډالر بودجه ورته، درې دېرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان څلوېښت میلیارد څخه ودمنانه ورته تصویبوي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېرې پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتون درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و. هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه، لکه چې په جرمني کې تحقق مومون یا په جاپان کې، د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېر اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هېوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې. او حتی په دا 2000 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ورته چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بینه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
که چیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی اتاق ومه تقریبا 15 گشته 16 گشته موږ د عمومي سروې وکړلې په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 تر 20 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دخل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې که چیرې د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دوی وتښتي، خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه نیسي، د تاجر څخه راخلي او د صرافو څخه راخلي. اوس خو د دوی سیاستونه دغسې وي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولی، مزیتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولی، بانکي خدمات نشي ورکولی. په افغانستان کې په بلکو د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیانې کوي. دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکړي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید دا پانګه ولري، سرمایه. دا دونه پیسې دي کومه کې؟ دا په خپله کرکیجن دي. د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې دا ترانزکشن نه کوي. چې نه کوي بیا څنګه شي؟
نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه. آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. دغه بودیجه د دې بودیجې ترتیب، د بودیجې د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکي ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې، کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خو دا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټولې کړي که نه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپي پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره ده، هغه دغه څه هیڅوک سترګې نشي پټولی. په هغه کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وي، حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو خپله مستعفي شوي دي. نو یو خدا ده چې ځینې طرحې هلته پرتې وي، هغه راخیستل شوي دي او ځینې شیان ځینې ایډیټ شوي دي، تر څو دوی وکولی شي د 1401 کال دپاره د بودیجې اعلان دپاره یو کاپي جوړه کړي. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل شوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځینې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي، حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي. دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا ده چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکي برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم د طرحه جوړېدلی شي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې وه چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زه غواړم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه وپوښتم چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د دولت په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا ډېر د یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسېدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، 3,250,000 نظامي پرسونل وو. د افغانستان په درې ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او سلور لکه خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې. او دا پیسې که چیرې هغه خلکو ته ورکړل شي خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او که یو تنقیس شي او تعداد برطرف شي او تعداد وي ضرورت لمخې او خیالي شایان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي خیالي معلمین خیالي پولیس او خیالي دا شیان هغه هم ځینې شته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډیر لږ دی $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ لکه مثلا کابل کندهار کندهار هرات کابل جلال آباد کابل مزار کابل شبرغان دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي یاره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا تر ابده پورې وي نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجه کچيري نوي خو به د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولای په دې خاطر باندې دا بودجه دګدي بیا د تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې هم دا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي کنه مومي اواید ورته راځي کنه راځي
ډیره مننه آزاد صاحب ستاسو نظر
ګوره کچيري هم دا بودجه واقعي هم وي او د یو طفاني شراکتول هم کی ظاهرا راټول وي او بل چې هر سرچینه نوې سرچینه هم ولري دا یو سرچینه کوم لاسه باندې د یو سلو دا $210 میلیارډ ولري نو دا د حکومتدارۍ لپاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ انوان کفایت نه کوي او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر ډېری اضافه هم دي ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نلدی د همدې کال چې دوی میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمعي و دوی میاشتې وړاندې یعنی په افغانستان کې یو واځي په پلازمینه کابل کې په ډیره محدوده ساحه کې د مکرانو په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي مکرانو ساحه ته اگر طالبانونه توانیدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و دا په پیګو سړکونو روغتیا ای تعلیمی خصوصي سکتورونه د خدمات دا وجنلري د دې تشکیل د کله راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی په یغه کې هم د دې خپل شکایتونه طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې په دغه کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نو ولسیږي نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي دغه د پاره بیا $210 میلیارډ څه کوي چې $110 میلیارډ ډیر زیاتې پیسې دي
دغه
دولتداري د پاره او په واقعي دولتداري د پاره ډیر زیاتې کم دی وي څنګه کار نه لري
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې را سره وو دا بحث پای ته ورسید تر بیا د خدای پامان
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
مست پسر لای دے دادا مست پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لای دے دادا مست پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لای
خلوت کے
د خاموش او باشور دی. سینه په خلوت کې د خاموش او باشور دی. زیر بم پکې غږی